السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې ته موز اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي اوږده او ستونزمن بهیر ته ولاړ شي. دا هر څه ورسته راځي. خو په پایل کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستانیز واکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی. د بادغیس او هرات د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوخت مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبې کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غزولو ترڅنګ یو دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلي اردو د رسنیو عامر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکات کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندازی نمودند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ دولسورا سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې تر سره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ پرون پیل شوې دي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلرویشت سیمه ییزې لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف یې د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوي دي. متحده ایالات وایي د ایران د پتروليم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تریلانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3 او 4 نیټې دا خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوید 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمې پورز د ډاډ ورکړ. د نیوزیلند په خوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا په خوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. د پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات د کورونا او با اړوند مسایلو زمانی مهال ویش او د دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خورېدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت تورن کړ، د دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یا دا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 26 میلیونو ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 8,03,000 کسان مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په پایل کې وویل چې د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه راخلو. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به خایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. د برا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربند د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي سي. عادل راز وویل دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې ښکېل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات 340 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ له سره پایل کړه، او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړې دو خبر ورکړ. خو د شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشی کېدو په اړه نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوین ندی، او په دې اړه ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یې سرچینی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نومونه شوت، ازادي رادیو ته پرون ویل هغه وطن طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشی کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي، او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر د معایناتو په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو له خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې، خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنۍ تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ، زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ وو. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوټ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منې شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منه شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرښتې جلالزی ته غوږ شي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوې چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوې او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل سوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب و او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل سوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د ویغړی سوهل بیات پاړه لیکلی چې کورونا وایروس نیولې او سخت ناروغه شوې و. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته و. د هغې پلار هم کورونا وایروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. زوهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ یې ویلي چې لوبو ته ستنه شوې او ډېره خوشاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلی و. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 18,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمنی حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه په مکړی د فریبا ظاهر راپور ته ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوبې درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګیلا مرکل په ځنګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم 2 په نوم د غازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالټیک بهیرې لاندې تیرېدونکي نلي کده چې له روسیې څخه جرمني ته غاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړې دوته نشته سوي ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر 2 پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماټیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومیدو وروسته موږ د اروپای ټولنې داسې خبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپای ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم 2 پروژې د درولو په اړه ګډه پریکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمنی ورسپانې چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلی کې د پریښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمنی په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي دوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونې د ناوالنی له قضیه سره د نورد ستریم 2 پروژې د تړلو نظریه رد کړې و. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې و. وروسته لاغه چې د جرمني متخصصین ومندل چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم شوی، روسیا له سخت خبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ شو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اگست پر 6 له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ شو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر 2 ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل شو. ولکه دا زهري ماده د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریز تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون ویل په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنځمې په ورځ ویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ترا بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غل پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې ورته نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب جوړو شي. رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخلم.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
دی غزنی دی ولایت هم او دی قرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي. خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي چې دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخ ته سو یو جای میون پوس وي، هغه مې ناشکي بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتوب په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي، یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالي مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي، چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غلي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوې دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوې دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده، او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوې دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي، چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوي دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استاد بګه خامخه پاکستان ما تاسو وویل چې دا اوس بخې ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت ته هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لګه خبره لګه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغه سي لوي داسې زاویه نه راخستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې به دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلی وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې استلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې د دوه ترونو سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره د چې پرله پسې زړه و تړلو، کړو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه را زرغونیږي دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته ته بلاس درشي چې شعر په برخه کې وي کړه داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي کبه بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دي تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر وروړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غا د ذهن په زړه کې نیولې د چې زبې ته ورزمه نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد ورو او ستار وا دا غوښتنه ده چې زبې دغه څوک ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمه لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخر د څوک سر ته خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو پاړه وو پوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چوم دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثر سره حساسیتونه موجود زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعار نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت نو دا ما تخلصونه تر دا اندازه دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستل لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستل د ژورنالیزم په شپږمشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه د کړی دي د نهشتمې سنې د مخینه زما شاعري شروع شوه دا وغیر دا چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر هغه چې اثر راوړل او البته هغه ټول د پښتونخوا اثر هغه ماما کتلو دا غینه په اقتباس سره وزوه تحریکې زما چې ما شاعري ده خو رسمي شاعري مې په مطبوعات کې شروع شوه دا په 1400 ضرور دیسم کار شروع شوه دا چې اتحاد مشرقي چې ور د نګراف رسپانه ده باقي کې دوه شیرونه اروخه بنا سیب دی خو یو رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دی او رسمي دغه مې آتا شروع شوی دی راغیسته نو دا د 1400 کال نه روسه د احمد مطبوعات نه تر اوسه پورې دا چې په کومه زمينو کې دا غره نو دا د چې ز د وخت د بعد خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود ز جوړو سره نو ما په دې سم مټول مو تبدیلی تیر کړل او دا د تبدیلی زما لپاره ګټوره تمام شوه دا هر رښتیا چې تنم په هغه رښتیا کې ما ځان د لپاره یو تخصص پیدا کړی ځان مې فکر سوال لري نو په دې حساب کوم ټول دغه چې تاسو ښکاری پاره مانی پویګم نو واکه زما سات تاسو وږي چې هغه زميني کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وو کوم فارې کې په داستانه یوسې کې هم اثر ډیر زیات لرم مثلا په ځکه ولایت ته تر ما خپل گزارشات کې په پاکستان ما خپل د گزارشونو هم ډیر زیات نو په دې حساب وي چې خبري راځي چې هم ما زده کړی چې ژورنالیزم یې نو دغه په فرانسوي مګر روسیا واکه چې زه د عربي پانتون ډي ډي آر شوما ز اکاډمي علوم چلاړم هغه لدا چې ما د په هانواله او په هاندې رتبه مې تر اکاډمي علوم نه کړی او بل خوانه د ارواخات استاد روحي روحتخادي داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشراتي ټول ما ته مفتلا کړ فمزه د اکاډمي علوم چلاړل چې د باستان شر د کوشانې تر بینوي مرکز کې ز علمي منشوم نو بنا انده واستان شناسي ته هم لاو تلل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه واستان شناسي کې په مجموع کې زما اثر په ټول زمينو کې زه 1500 تنه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دا د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، هغه ته د زامنو نمونه څه چې د لمسیانو نمونه دي، نو په دغه حساب د تجربه یم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم نو زمیني څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ور په سراتې شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته پذیر ده، چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. خاص کرې کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمپکن دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د عربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټپ کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړي راته، روزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوارا کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانې په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز او نه بل څه.
نه لچا سره د دې خنداوا او نه د زړه خواله، بس داوا او ټوله ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي. خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوا او کار. که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې، بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارۍ وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې وبته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبین لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه پوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت را بولي چې ولې د انسان وینه تویه شي. له اغلی شفیقه خپلواک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړي. لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ورسره خپل تړلي احساسات بیان کړي.
ادب جام
جنگ ته مزه، جنگ ته مزه، جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو رندې دي، د معصوم زړه درې دي، تور تیبو ته کاته دي، د مرغو یو پریواته دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنګ ته مزه، جنګ زه چې کله ارکته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغام لري تاکید وکړئ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خمان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي، نه پوهېږم. اوس چېرته ګورم متفاوت دی، لیکن هغه وخت مې همداسې یو حس درلوده. زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک، د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو واقعا یو، او دا احساسوم دغه سلامل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و. او واقعا پوښتنه ده، په جنګ کې څه دي؟ پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو څه نه واخلي، یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي. زه واقعا ستړې یم، یعنې زه نشم کولی ووایم. زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښه شوې یم، یعنې زه ویده یم او یو مرګ وشي دغه په غږ باندې راویښه شي. زما پوهنتون باندې برید وشو، زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو. زه یوازې نه یم، بلکې ټول افغانان کرکه زموږ ورځنی ژوند همداسې دی. د باندې ته وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راځي. ستا د کور یو غړی وځي، د کور نه ته باور نه لري چې بېرته به غړی وکړاسي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي؟ څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
ښایي ډېر ډولونه د سولې وسیږي، لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې وي، د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سانجه سنه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطونه دي، دا ټولو مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دا یې غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي، وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې او د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څه څومره مینه ویشلی سې، ته څومره مهرباني ویشلی سې، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې، شاعرانو، لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي، لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیمو قیصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمفورت زون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراري خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شي بیا دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لرې، کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې، او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لرې؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي.
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي دوګلس مشر په مخ کې د سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 50 ته ورسېږي. دقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه له دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم. زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جن بستېږي او وطن کې تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهخوا یو څوک زه فکر کوم، زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 نه وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه دي ټوله، بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتاب چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ.